ل غرمه نمخ کې لس بچی دی قدر من اوریدونکو زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روحان همکاري کوي او رچې د روسي د پارلمان مشر په افغانستان کې ویل دي چې افغانستان د روسي لپاره یو مهم شریک دی او مسکو بل کابل سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. خو په سر کې مهم خبرونه او رچې ناجیا ساپي وړاندې کوي.
لمړی هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی اوره. روسیې له افغانستان سره د خپل بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. چارواکي وایي وسله والو نن په لاهور کې پر یوې ودانۍ حمله وکړه، اته پولیس او د زندان کارکوونکي ووژل. او په عراق کې د سوریې سفیر نواف الفارس تایید کړی چې له حکومت څخه وختي او له ولسي پاسون سره یو ځای شوی دی. بشپړ خبرونه. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکي پرون په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنه کې له افغانستان سره د خپل بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د روسیې د پارلمان رئیس وویل چې دوی له افغانستان ته د خپل مهم امنیتي شریک په سترګه ګوري او د سیمې د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان رول مهم ګڼي. د چارواکي باور څرګند کړ چې له بهرنیو ځواکونو پرته د افغانستان د امنیت د ټینګولو لپاره د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړیدل مهم دي. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې تیر ورځ د ملکی وګړو پر یو موټر باندې د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوې دي. د اندړ ولسوال شیرخان یوسفزی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
طالبانو ماین یې خو ځانم خیرو په کله کې په لار کې ښه هغه باندې یو الک او دوه دې کور خلک ټول دی وکړ. خلک یو الک ته دوه ځوانان دي هغه شیدان سوي دي موټر یې پورته کړی دی.
د غزنی چارواکو وسلوال طالبان د سړک د غاړې د دغه مین د چاودنې مسول ګڼي، خو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ډنمارک د پولیسو په وینا یو افغان هلک د کوپنهاګن ښار په ژوبڼ کې د پړانګانو ښکار شو. د ډنمارک پولیسو پرون وویل چې دغه شل کلن افغان هلک په ژوبڼ کې د پړانګانو لپاره ځانګړي ځای ته ورننوتی و. د افغان یوازې یو میاشت مخکې د ډنمارک تابعیت ترلاسه کړی و. د پولیسو ویاند د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه دریو پړانګانو پر دې حمله کړې وه او کله چې پولیس د پیښې ځای ته ورسېدل د هلک پر ځمکه پروت و. پولیسو د پیښې لاینی دانو څخه پښتنې پیل کړې دي. د همدې سیمې او نړۍ څخه سو مهم ترلاسه شوي خبرونه. چارواکي وایي وسلوالو نن په لاهور کې پر یوې ودانۍ حمله وکړه، اته پولیس او د زندان کارکوونکي ووژل. پولیس وایي حمله کوونکي پر موټر سایکلونو هغې ودانۍ ته راغلي وو چېرته چې پولیس او د زندان کارکوونکي اوسېدل. برید کوونکي په تېښته بریالي شوي او تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منله. دا په تېرو درې ورځو کې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو دوهمه حمله بلل کېږي. په ورځ هم وسلوالو و امنیتي کسان پر یوې پوځي اډې د حملې په ترڅ کې ووژل. په عراق کې د سوریې سفیر نواف الفارس تایید کړی چې له حکومت څخه وختي او له ولسي پاسون سره یو ځای شوی دی. نوموړی د سوریې لومړنی ډیپلوماټ دی چې له رژیم څخه اوړي. الفارس په فیسبوک کې په خپره شوې ویډیو کې ویلي له همدې شیبې څخه دی د سوریې د خلکو له پاسون سره یو ځای کیږي. نوموړی په خپلو څرګندونو کې د خپل موقعیت په اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د سوریې د حکومت مخالف شورا خبر ورکړی او چې په عراق کې د سوریې سفیر له رژیم څخه ځان جلا کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي شکنجه وهل ټکول او نور تاوتریخوالی د تاجکستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې معمول ګرځېدلی دی. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی په خپل یو تازه راپور کې د تاجکستان په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه معلومات خپره کړي دي. د دې راپور له مخې توقیف شوو کسانو ته د برق ټکنونه ورکول کېږي، تودې اوبه پرې اچول کېږي، په سګرټو سوځول کېږي او جنسي تیری پرې کېږي. څه د پاسه دېرش زره کسان تېره ورځ د بوسنیا په سربنیس یا ښار کې راټول شول او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې د اروپا د سترې ډله ییزې وژنې ولسم تلید ولمانځه. په 1995 کال کې شاوخوا 8000 بوسنیایي مسلمانان د سربیانو او بوسنیایانو د جګړې پر مهال په سربنیسیا کې په ډله ییزه توګه ووژل شول. د تیرې ورځې د مراسمو عمده برخه د دغې قتل عام د نورو 1500 قربانیانو چې د ډي این ای معایناتو له لارې هویت څرګند شوی پیژندل شوی او د هغوی وروستي مراسم پر ځای کړل. او د برتانی وسلوال ځواکونه د تیارسي په حال کې دي او د اولمپیک د لوبو د امنیت د ټینګښت لپاره لږ تر لږه 3500 اضافي ځواکونه برابروي. دا سي اندېښنه شته چې چخې جی فور اس قراردادي امنیتي کمپنۍ په وخت د کافي شمېر روزل شوو کسانو په برابرولو ونتوانیږي. د برتانی وسلوال ځواکونو تر دې مخکې لږ تر لږه 15,500 کسان تیار کړي وو، خو اوس به شمېر 10,000 تنو ته لوړ شي. په دې ډول به سکال یو شمېر پوځیان د دوبی له رخصتۍ بی برخې شي. د دې رپورټ پر اړه تر اوسه د برتانی حکومت او د جی فور اس کمپنۍ خپل نظر نه دی څرګند کړی. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونو مول ناجیا ساپای څخه اوریدل. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. د روسیې د پارلمان مشر وایي چې هیواد به له افغانستان سره بشري مرستو دوام ورکړي او افغانستان د روسیې لپاره یو مهم شریک هیواد دی. د غراس اوري چې په افغانستان کې د طبي زیرمو راتلونکو او د غراس په افغانستان کې د دې زیرمو له عمله د هیواد امنیت څومره خوندي او د غراس لګواخ ډک دی. دا په یو مفصل مطلب کې اوریدل شي. د طالبانو یو لړ پوره چارواکي منل چې مخالف اسلوان په افغانستان کې جګړه نشي ګټلې او د کابل نیول انتظار لري خبره ده. د افغانستان په نور خرنو سربیره په پکتیا کې هم د تاریخ تیر شو دارو درملو څخه خلک سره ټکوي.
پکه دوه باندې خوري خو هغه مواد چې د صحت لپاره ضروری دي او کده مواد هغه پکې کم استعمالېږي.
د افغانستان په هنه وزارت د سویرن کمیټې د کوچیانو لپاره د نوي تعلیمي پروګرامونو د پیلولو خبر ورکړی دی. د خبرونه دوهمه برخه بیا د اونۍ بحث څنګه شوې چې د افغانستان پر د ټوکیو د کانفرنس ته پریکړه په باب ده. د ازادي رادیو هر ورځ سارلو د مخام ترو بجو پورې په منځنۍ سبه 1299 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس، کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسدآباد کې د اف ام سل 0.5 سبه باندې د ازادي رادیو خبرونه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د روسیې د پارلمان رئیس وایي چې مسکو بل افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. د روسیې د پارلمان رئیس سرګي نالیاشکین پرون په کابل کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره خبرې وکړې. کابل ته د لوړدبر روسي چارواکي د سفر جزئیات د فرشتې جلال زئی پر رپورت کې اورو.
دغه لوړدبر روسي چارواکي پرون په کابل کې وویل چې هیواد یې تر اوسه 3000 ټنه غنم افغانستان ته د مرستې په ډول استولې دي. د روسیې د پارلمان رئیس ټینګار وکړ چې مسکو بل افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. سرګي نالیاشکین د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګند یې کړ چې دا هیواد په سیمه کې د امنیت لپاره د روسیې له مهمو شریکانو دی. ښاغلی نالیاشکین په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د هڅو ستاینه هم وکړه. د ویل موږ ستاسو هیواد د سیمې او د ټول منځني ختیځ د امنیت د ټینګښت لپاره مهم ګڼو. د دې روسي مقام په وینا د شانګهای د سیمې زو همکاریو په سازمان کې د څارونکو په توګه د افغانستان موجودیت به نه یوازې افغانستان بلکې ټول سیمې ته مرسته وکړي. د روسیې د پارلمان رئیس د افغان ځواکونو د قابلیتونو پر پراختیا ټینګار وکړ ترڅو د بهرنیو ځواکونو لمرستې پرته هم د خپل هیواد امنیت ټینګ وساتلی شي. دویل د مسکو په باور په راتلونکي کې هر ډول خبرې او مذاکرې باید د افغان حکومت پر رهبری ترسره شي. په دې لیدنه کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادي مسلمیار په روسیې کې د وروستیو سیلابونو له امله د رسیدلو توانونو په خاطر خپل خواشینی څرګنده کړه. ښاغلی مسلمیار د روسیې د پارلمان رئیس ته وویل چې افغانستان د اسیا د زړه حیثیت لري، نو شس ساتنه او څارنه په کار ده ترڅو په منظم او عادي ډول خپل حرکت ته دوام ورکړي. فضل الهادي مسلمیار وویل موږ باور لرو چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې او ټولې نړۍ د امنیت لپاره مهم دی، نو له خپل دوستانو هیله لرو چې د امنیت په تامین له مخدره موادو او تروریزم سره په مبارزه کې زموږ مرسته او ملاتړ وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د متحده ایالاتو د جیولوژي د څنګ په سیړنو کې خودل شوې چې په افغانستان کې د شاوخوا یو تریلیون ډالر په ارزښت زیرمې موجود دي. افغان حکومت بیا دا زیرمې شاوخوا درې تریلیون ډالر خودلې دي. سیاسي کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان سره طبي زیرمې ممکن خونړۍ سیالي رامنځته کړي او دا هیواد ممکن کورنۍ جګړې ته ټېل وهل شي. انټرنیشنل پالیسی ډایجست خپرونې تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان طبي زیرمې به څنګه د ناټو ماموریت ناکام کړي یو اوږده مقاله خپره کړې چې مهمې برخې لجانقه الکوزیورو.
کله چې ناتو ځواکونه افغانستان ته لاړل، د فلمي داستانونو په څیر د شوروي اتحاد د وخت زړې او ګردوهلې نقشې پیدا کړې چې د افغانستان د قانونو او طبي زیرمو په اړه پکې معلومات لیکل شوي ول. د همدې نقشو په مرسته یا لارښوونې د امریکا متحده ایالاتو په 2006 او 2008 کلونو کې د افغانستان په سلو کې اویا برخه د هوا له لارې سروې کړه او دا د افغانستان په تاریخ کې د جیالوجۍ تر ټولو پراخه سروې وه. په سروې کې معلومه شوه چې د دغه جنگځپلي هیواد تر ځمکې لاندې د شاوخوا یو تریلیون ډالرو په ارزښت سلامتې طبي زیرمې پرتې دي. افغان حکومت د ارقامو له مخې وایي دا زیرمې د دریو تریلیونو په ارزښت دي او دا پوښتنه هم ورسره ده چې آیا دا سترې طبي زیرمې به دې هیواد ته خوشبختي او که بدبختي راولي. د امریکا دفاع وزارت د 2010 کال جون میاشت کې وویل افغانستان د مسو او اوسپنې سترې زیرمې لري او دا هیواد به په نړۍ کې د اوسپنې او مسو د تولید ستر هیواد شي. په غزنی ولایت کې د لیتیوم ذخیرې وموندل شوې او دا هیواد د دغه نجیبه او قیمتي فلز د زیرمو له پلوه په نړۍ کې ستر هیواد او له بولوویا څخه مخکې شو. په افغانستان کې د شلو او څلوېښتو میټریک ټنو ترمنځ د سرو زرو زیرمې تخمین شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ څانګې د سروې له مخې په هلمند ولایت کې د قیمتي او نادره فلزاتو 1 میلیون ټنه زیرمې موجودې دي او د دې ولایت د نادرو عناصرو یا فلزاتو زیرمې د نړۍ شپږمې سترې زیرمې دي. انټرنیشنل پالیسی ډایجست لیکي د افغانستان د همدې سترو طبیعي زیرمو له امله خامو موادو ته تګو سترو هیوادونو لکه چین او هند افغانستان ته ودانګل. هند د حاجي ګک د اوسپنې کان او چین د عینک د مسو کان اجاره کړ. چین د عینک د مسو کان د 150 کلونو لپاره اجاره کړې او افغانستان ته په کال کې 300 میلیون ډالر ورکوي. چین په نړۍ کې د نادره فلزاتو په سلو کې 15 برخه برابروي او د افغانستان زیرمې به د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره ډېرې مهمې وي. نادر فلزات د جټ الوتکو د تیلو یا سونګ موادو د کیفیت په ښه کولو، عصري ټلیفونونو، د سرطاني ناروغیو په درملنې او نورو برخو کې کارول کیږي. کارپوهان وایي د افغانستان دا سترې طبیعي زیرمې به د افغانانو ژوند ښه کړي، خو دا پوښتنه هم له خلکو سره پیدا کیږي چې دا شتمنۍ به د افغانانو نسلونه له بېوزلۍ څخه راپورته کړي او که د کورنۍ جګړې کندې ته به یې وغورځوي. انټرنیشنل پالیسی ډایجست لیکي د سعودي عربستان د تیلو پخواني وزیر شیخ احمد یمنی ویلي و څومره به ښه وای چې عربستان د تیلو پر ځای اوبه راایستلې وای. د افغانستان سترې زیرمې ممکن دا نازک هیواد چې په قومي جوړښتونو بنا دی، اداري فساد پکې حاکم شوی او شاوخوا یې قوي هیوادونه هم پراته دي ژر خراب کړي. خبرونه په افغانستان کې د طبیعي زیرمو شخړو ته اشاره کوي او لیکي له خوس ولایت څخه په غیر قانوني ډول کرومیت استل کیږي او ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي. کابل حکومت ته له دې درکه په کال کې 1.3 میلیون ډالر تاوان رسیږي او په سیمه کې تنظیم شوو جرمونو او جګړو ته هم لار هواره کړې ده. د خبرونې په باور افغانستان ممکن د نسلونو ترمنځ کورنۍ جګړې کې ښکیل نشي، خو له شواهدو څخه داسې بریښي چې له دې هیواد څخه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته باید د وضع خرابېدو ته تیاری ونیول شي. دا چې افغانستان به په ګډه د خپلو طبیعي زیرمو څخه نیکمرغه شي او که د نړیوالو تر سترګو او زنې لاندې به د خپلو شتمنیو په خونړي مصیبت کې اخته شي، دا به په اداري فساد کې د ښکیل افغان حکومت او د طبیعي زیرمو د پیرونکو لکه هند، ایران او چین په نسبت په هغو هیوادونو پورې اړه ولري چې د امپراتوریو د هدیرې په دغه تاریخي هیواد کې د لویدیځو خیالونو د عملي کولو اراده کړې ده.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي منلی ده چې مخالف وسلوال په افغانستان کې جګړه نشي ګټلی او د کابل نیول له انتظار لري خبره ده. نوموړي ویلي دوی باید په هیواد کې له نورو سیاسي قوتونو سره د جوړجاړي په لټه کې وي. دا نوموړي د امریکا د نیو سټیټسمن په برطانوي اونیزه کې خپره شوې او په اړه یې د ګارډین ورځپاڼې یو رپورټ پور کړی چې غټ ټکی اجمل ان وړاندې کوي.
په نیو سټیټسمن اونیزه کې دا کس چې نومینه دی اخیستل شوی د طالبانو یو پخانی غړی او لوړ پوړی چارواکی بلل شوی. په ګوانتنامو زندان کې بند تیر کړی او تر دې مهاله د طالبانو تر ټولو مهم غړی دی چې د القاعده شبکې سره د افغان طالبانو د بیلتون په اړه یې سخته ژبه کارولې ده. د طالبانو دی لوړ پوړی چارواکي ویلي لږ تر لږه په سلو کې اویا طالبان پر القاعده په غوسه دي او القاعده یو مصیبت ګڼي چې د ده په وینا له اسمانه نازل شوی. د طالبانو د کمانډان ویلي کرختیا وایم زه د اسامه بن لادن پر وژل کېدو آرام شوم ځکه د همده د پالیسیو په نتیجه کې افغانستان وران شو. نوموړي ویلي که اسامه بن لادن رښتیا پر جهاد باور درلود نوموړی باید د دې پر ځای چې زموږ هیواد وران کړی وای سعودي عربستان ته به تللی وای او هلته به یې جهاد کړی وی. نیو سټیټسمن اونیزی د دې طالب کمانډان نوم نه دی یاد کړی او یوازې مولوي بللی. له نوموړي سره مرکه میشل سمپل کړي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د ملګرو ملتونو استازی و. سمپل چې اوس د بشري حقونو د پالیسۍ د یو مرکز لپاره کار کوي وایي د دې طالب کمانډان هویت یې ځکه پټ ساتلی چې طالبان د دوی په استازیتوب د خبرو په برخه کې ډیر حساس دي خو وایي د طالبانو په تحریک کې د دې مولوي د مهم رول په اړه هیڅ شک نشته. د طالب کمانډان ویلي د طالبانو لخوا د کابل نیول له انتظار لري خبره ده او د طالبانو هغه مشران چې د کابل د نیولو فکر کوي لویه تېروتنه کړي. نوموړی وایي د طالبانو مشرتابه په دې پوهیږي چې نشي کولی پر هغه ځواک چې ورسره مخامخ دي لاسبری شي خو په عین حال کې پر دې مسلې اعتراف کول هم ورته سخت دي. نوموړي ویلي وسلوال طالبان باید بیا د هسې اسلامي امارت د جوړولو خوب چې له 1996 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې په کابل کې جوړ کړی وو یوې خواته کړي. د دې طالب چارواکي په وینا هر لوری چې غواړي جګړې ته دوام ورکړي په حقیقت کې به یې جګړه د قدرت لپاره وي او که چېرته ملي قدرت نشي ترلاسه کولی نو بیا ورته خدا ده چې دننه په هیواد کې د یو منظم سیاسي ګوند د جوړولو په فکر کې شي. د نیو سټیټسمن په امریکا کې د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي لخوا دا هم ویل شوی چې د ښاغلي کرزي له حکومت سره خبرې کومه ګټه نه لري ځکه د نوموړي په وینا اصلي واک له امریکایانو سره دی. نوموړي ویلي یوازینی بل سیاسي ځواک په افغانستان کې د شمال ائتلاف دی. د برتانیې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ میلبند د ګارډن ورسپانې ته ویلي دا ځانګړې مرکه یو فرصت په ډاګه کوي چې باید ګټه ترې واخیستل شي. د نوموړي په وینا د دې څرګندوی ده چې د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالبانو سره جدي بحثونه هم یو اړتیا ده او هم ستونزمن کار دی. میشل سمپل چې پخوا د ملګرو ملتونو ډیپلوماټ او اوس د هارورډ په پوهنتون کې د بشري حقونو د پالیسۍ په یو مرکز کې کار کوي وایي د خبرو لپاره د لویدیز لخوا لوی او جدي ژمنې به مرسته وکړي چې د طالبانو تحریک خپل ځان له القاعده جلا کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پوهنه وزارت او د سویډن کمیټه د کوچانو لپاره د نویو تعلیمي پروګرامونو خبر ورکوي. د دې پروګرام د پیل خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې کوچیان د دوی ماشومانو ته د ښوونځیو او مسلکي ښوونکو له کموالي شکایت لري. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې کابو 3 میلیونه کوچیان اوسیږي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت او د سویډن کمیټې د کوچانو د تعلیمي ستونزو د حل لپاره د ګرځنده ښوونځیو د جوړولو پروګرام ترتیب کړی دی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ګرځنده ښوونیز پروګرام له لارې به په کوچانو کې داسې ښوونکي وروزي چې د دوی په موقتو استوګنځایونو کې په ښوونځیو کې تدریس وکړي. د دې وزارت د عمومي تعلیماتو رئیس محمد نعیم بهین د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل سربیره پر دې پروګرام تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د کوچانو د ښوونځیو په شمیر کې 1500 نور هم زیات شي.
در پلان داریم که مکاتب موبایل را بسازیم، مکاتب باشه که کتی کوچه ها
پلان لرو چه گرزنده ښوونځی جوړ کړو. داسې ښوونځی چې کوچیانو سره یو ځای له یو ځایه بل ځای ته ولېږدېږي. دوی باید د ضرورت سره سم وروزو او بیا ترې په همغه برخه کې کار واخلو. که کوچیان څلور میاشتې یو ځای او څلور بل ځای وي نو ښوونځی او ښوونکی یې هم باید ورسره وي.
د پوهنې وزارت چارواکو وویل اوس مهال کوچیان د هیواد په مختلفو سیمو کې یوازې 125 ښوونځي لري خو په روان کال کې به ورته 80 نور هم جوړ شي. د افغانستان لپاره د سویډن د ښوونې او روزنې د پروګرام مشر امین الحق مایل آزادی راډیو ته وویل چې غواړي د پوهنې وزارت په مرسته کوچیانو ته د تعلیم ښې زمینې برابرې کړي. د وویل له 1300 لمریز کال راهیسې توانېدلي چې د کندوز، میدان وردګو، پکتیکا، غزنی او ننګرهار په ولایتونو کې شاوخوا وزر کوچی ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابر کړي.
پلان داریم تا سال 2015 میلادی تعداد مکاتب خود
پلان لرو چې تر 2015 میلادی کال پورې د کوچیانو د ښوونځیو شمیر چې اوس محلي 190 تر رسیدلی 300 کړو. د دې ښوونځیو تعلیمات لومړنی دي او د ښوونکو د تنخوا د ټولګیو ضرورتونه او داسې نور مالی ملاتړې مونږ کوو او کتابونه ورته د پوهنې وزارت ترتیبوي.
کوچان وایي له لسو کالو راهیسې د دوی د ګرځنده ښوونځیو د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. د پوهنې وزارت وایي د کوچیانو ګرځنده ژوند د دې سبب شوی چې اولادونه یې له زده کړو بې برخې شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال کابو 3 میلیونه کوچیان د هیواد په مختلفو سیمو کې اوسیږي. دا چې د کوچیانو ګرځنده ښوونځي به تر کومه ځایه د دوی ستونزې کمې کړي، د دې پوښتنې ځواب د دې پروګرام پلي کېدو پورې تړلی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
پاکستانی چارواکي وایي چې په دې هیواد کې موجوده بیوروکراسي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو په پروسه کې ځنډ پېښ کړی دی. د پاکستان حکومت تقریبا یو اونۍ مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لپاره د اکمالاتو لاله لارې بیا پرانستلې. د اسوشیټ پریس په حواله تر اوسه یوازې محدود شمېر لارې پر پوله تېرې شوې دي. نور د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د اسوسییټډ پریس په حواله تر اوسه یوازې محدود شمېر لارې موټر پر پوله تیر شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې د خپلو لښتو لږ څلورویشت عسکرو د وژل کېدو په اعتراض کې د ناټو او امریکا د ځواکونو لپاره د اکمالاتو ځمکنۍ لارې بندې کړې. د اسلام آباد حکومت د 2 میاشتو مذاکرو او د امریکا لخوا د معذرت غوښتلو په نتیجه کې د رواني میلادي میاشتې په 3مه د دغو لارو د بیا پرانیستلو موافقه وکړه. د اسوسییټډ پریس اژانس پرون وویل چې دوه لارې موټر د تیرې پنجشنبې په ورځ د چمن له لارې افغانستان ته په پوله تیر شول. د پاکستان د ګمرک یو سیمه ییز مامور ویلي چې له هغه راهیسې هیڅ موټر په پوله نه دی اوښتی. دغه چارواکي ویلي دي چې د موادو څلور لارې موټر پرون کراچي له بندر څخه سیمې ته رسیدلی دي چې شای نن پر پوله واوړي. د ناټو د اکمالاتو یوه لاره په چمن کې تیره شوې ده. یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې د تورخم پر لاره تر اوسه هیڅ موټر نه دی تیر شوی. دا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو لپاره د اکمالاتو دوهمه ځمکنۍ لاره ده. د دواړو پاکستانی چارواکو د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پریس اژانس سره خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ټانکرونو د اتحادیه مشر اسرار شینواري اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه د تیلو هیڅ ټانکر د کراچۍ له دوو عمده بندرونو څخه حرکت نه دی کړی. اسرار شینواري ویلي چې په پاکستان کې بیوروکراسي په اکمالاتو کې د ځنډ سبب ګرځېدلې ده. د ده په وینا په لاریو او ټانکرونو کې د مالونو او تیلو تر ځای پر ځای کولو مخکې باید دفتري کارونه بشپړسي. په پاکستان کې د دفتري کارونو ترسره کول او د مالونو د لېږدولو لپاره د اجازه ترلاسه کول زیات وخت نیسي. اسرار شینواري ویل دي چې له دې عمله شایي د تیلو د لېږدولو د پروسې پیل یوه اونۍ نور وخت ونیسي. د دې لارو تر تړل کېدو مخکې به هر ورځ د ناټو ځواکونو د اکمالاتو لپاره له 150 تر 200 لارې موټر پر دغه لارو تیرېدل. یو شمېر کسانو داسې ګمان کړی و چې د لارو له پرانیستل کېدو سره سم به دغه لړۍ په پخواني زور پیل سي، خو د اسوسییټډ پریس په حواله د امنیتي وضعیت څرنګوالی هم په دې ځنډ کې رول لري. د منصور احمد په نوم د موادو د لېږدولو د یوې کمپنۍ مسؤول ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د ناټو ضد وروستیو اعتراضونو ته په توجه د امنیتي وضعیت له څرنګوالي اندېښنه لري. د تېرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خلکو د حکومت د دغې پرېکړې پر ضد چې د ناټو د اکمالاتو لارې باید پرانیستل سي مظاهرې وکړې. اسوسییټډ پریس وایي د نورو مظاهرو پلان هم شته.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د پکتیا خلک د ډیرو روغتیا ستونزو سره سره په دې ولایت کې د بې کیفیته درملو لپاره پیر او پلور څخه زوريږي او شکایت کوي چې د عام روغتیا ریاست د بې کیفیته درملو د کنټرول او مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پروګرام نه لري. په دې اړه نور جزئیات په ګردیز کې خپل همکار داود تپان څخه اورو.
د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د بې کیفیته درملو د زیاتوالي خبره کوي چې د دې ولایت روغتیایي چارواکي د دا ډول درملو د پلورلو د جدي مخنیوي راپورونه ورکوي او وایي چې د خلکو اندېښنو ته په کتو یې دا ډول درمل له درملتونونو ټول او قرنطین کړي، خو د پکتیا اوسیدونکي د چارواکو دا خبرې نه مني او له بل هر ځای څخه په یاد ولایت کې د بې کیفیته درملو زیاتوالی ډېر بولي. د پکتیا یو اوسیدونکی
کومې دوایانې چې افغانستان ته راځي د دوی کیفیت ټیټ وي، پکه دوایانې خوري خو هغه مواد چې د صحت دپاره ضروري دي هغو کې دا مواد دي هغه پکې کم استعمالیږي.
په پکتیا کې د ګوتو په شمار خلک نه دي چې د بې کیفیته درملو د ډیروالي څخه ځورېږي. هر هغه څوک چې د ملکي روغتونو بیا هم شخصي کلینیکونو مخ ته ولاړ وي لومړی شکایت دا کوي چې له درملتونونو څخه اخیستي درمل یې په ناروغ اغیز نه کوي.
نور محمد هم زه د رود ولسوالۍ سره تعلق لرم. زه په خپله دا یو هفته کېږي چې مریض یم، د سینې تکلیف مې ده. ډاکټر ته چې ورسم هغه دوایي راکړي 500-600 روپۍ مې واخلي، چې وی خورم هغه پسلا خراب میکی و خکول نسته، یا پرکور سره ویسی یا ور سره جوړ سی، یا مسماره تکلیف می و سره زکام هم ده و تب همی می ور سره مجبورم از پاکستان ده لارسم و اقل تا علاج وکم.
دا شخصی درملتونونو مالکان که هم دا نه مني چې دوی په درملتونونو کې بې کیفیته درمل پلوري، خو دا هم نه ردوي چې په ځینو درملتونونو کې به دا ډول درمل نه وي موجود.
فارماسیست عبدالمنان هاشمی د سنله اسان درملتون مسؤول یم. دا خبره تر ډیره حده پورې سمه ده چې په ولایت کې بې کیفیته درمل موجود دي، خو موږ دلته درې قسمه درمل لرو. اولی کمپنۍ لکه ملټینیشنل دوایانې، دا ملټینیشنل یعنی عصري کمپنۍ یا رجسټر شوې کمپنۍ دي. دوهمه کټګورۍ کې اوټوسي مالونه، مثال تجارتي بې کیفیته. درېیمه کټګورۍ کې اکسپورټ، اکسپورټ کې هم یو څه ناڅه 150 فیصده کیفیت کم وي. اکسپورټ د پاکستان یا افغانستان لپاره وي، خاص د افغانستان د فار اکسپورټ شوي وي. ښې دوایانې هم موجودې دي.
د پکتیا د عامې روغتیا سرپرسته مشره ډاکټره نازدانه پکتیاوال د خلکو دا خبرې بې ځایه بولي او وایي چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم په دې ولایت کې له درملتونونو څخه درې ټنه بې کیفیته او تاریخ تیر درمل ټول او د اور خوراک کړي دي.
درمل پلورونکو نه تاسې مخکې یو تقریبا 15 ورځې مخکې به هم مشاهده کړي او هم موږ اعلانونه وکړو. هغه مواد چې تقریبا درې ټنه دوا او موږ وسوځول ټول درملتونونه موږ ټول کړي وو. موږ د قوانین بایسي څنګه لرو، د فارماسي څنګه لرو، او همدا ډول دا یو کمیسیون لري چې په هغه کې څارندوالي او امنیت او همدا ډول قمندانی امنیت ده. دوی په همکاري موږ هر دواخانه چې کوو ګوري او اسناد دوای هر شی دوای بې کیفیت دوا ورنه ټولو، حتی غذایي مواد که بې کیفیت یا تاریخ تیری موږ نه ټولو. او اوس هم موږ په خپل سټا کې لرو غذایي مواد چې بې کیفیت دي، دا ټول کړي دي او دا موږ خدر کوو. هیڅ وخت هیچا ته اجازه نه ورکوو چې بې کیفیته دوا یا تاریخ تیر شوی
د روغتیایی چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د بې کیفیته درملو کارول د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي ډېر وختونه په ناروغۍ کې هم زیاتوالی راولي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په فراه ولایت کې په کډوالو او بیزې شو باندې د سرپناو او د غراس نورو موادو مرسته شوې ده. په دې اړه له سیمې څخه احمد شاه فطرت رپورټ راستولی دی.
د غدری څو شلتر به پراخ کسانه باندې وویشه چې د مهاجرت کارتونه ولري. په دغه شلترونو کې د کور جوړول او یو اندازه نقدې پیسې شامل دي. د فراه ولایت د کډوال او بیا راستنیدونکو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه شلترونو د ویش لومړی پړاو په فراه ولایت کې پیل شوی چې په ترڅ کې 200 شلترونه ویشل کیږي. د هغه په وینا ډیر ژر د شلترونو د ویش دوهم پړاو هم پیل کیږي.
خوشبختانه 300 شلتر مفت استفاده دي چې دغه جمله څخه 200 شلتر مو په اول پلان کې دینه ولې دي او 100 شلتر مو په دوم پلان. بیا ورسته د ایتان څخه ځي هغه سرمیکی نظارت کې ګوري چې رښتیا دې سړي دا کار کړی دی که نه دی کړی، وخت کې کار کړی. ورسته بیا یو څه پیسې نغدي مدد پیسې وسر کومه کې.
په همدې حال کې که څه هم د کډوالو کورنۍ د دغه شلترونو د ویش څخه خوښ دي، خو ځینې نیوکې هم لري. په فراه ولایت کې د مهاجرینو د شورا مشر عبدالعزیز فرایی وایي دغه شلترونو په ویش کې ستونزې شته. دغه په وینا باید شلترونه په یو پړاو کې وویشل شي، نه دا چې بیل بیل.
موږ ډیر خوشحاله چې شلترونه وای راغلي دي. موږ دا شلترونه په دغه سره کم سره توزیع سي چې په دا دوام فلان کې موږ کورونه تکمیل دي چې وینه د خلګ راسي راځي چې خپل ژوند ته خپل ومځي کې ته ډیر د دې مسولین څخه ته ځمن دي چې په دې فکر کې زحمت وکړي چې دا دوام فلان د ورکی بیا ولر سي په اول فلان.
په فرا ولایت کې کابو 1500 کډوالې کورنۍ میشتې دي. د دغه کورنیو لپاره درې ښارګوټي په نظر کې نیول شوي، خو تر اوسه یوازې یو ښارګوټی پر دوی باندې ویشل شوی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په نشه یي موادو د روغ دو کسانو د درملنې په هدف په کابل ښار کې د یو کمپاین په ترڅ کې لسګونه تنه روغ دي کسان راټول او د درملنې مرکز ته ولېږدول شول. دغه معتادان د چهارشنبې په ورځ په خپله خوښه د کابل ښار د پل ارتل، میوند واد او د پل خشتي له سیمو څخه راټول او د جنګدلک د روغ دو کسانو د درملنې 200 بستریز مرکز ته ولېږدول شول. د عامه روغتیا وزارت د مخدره موادو د تقاضا د کموالي رئیس ډاکټر احمد فواد عثماني د پل خشتي په سیمه کې د روغ کسانو راټولولو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د معتادانو د درملنې په برخه کې له مخکې نه د دوی وړتیاوې ډېرې لوړې شوې دي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه برخه کې درته د اونۍ بحث درو چې